ازادي راديو یو ساعت ته پښتو خبري ساعت ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوی زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه او د 1404 نیوم هجري شمسي کال د لندې 11 نیټه ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دادي. د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناټو د رول په اړه هم خبرې وسي. ولسمشر غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپله پرونۍ کتنه د دواړو هیوادونو لپاره ګټوره بللې. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته راواورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. اجمل آنت په سټوډیو کې دی. آنت صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه موضوع دا ده چې په یمن کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې موضوع د سعودي حکومت ته ګواښ کړی دی چې که د بندیانو هغه لویه ډله اعدام کړي چې دوی وایي دوی غړي هم پکې دي، نو په سعودي عربستان کې به بریدونه وکړي. همدارنګه اسرایلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې پولیس وایي هڅه یې کولی یو سړی په چاقو ووهي.
مننه انت صاحب. له اجمل انت څخه په مننه. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پسر کې د خبرونو سرچکې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یو څلور کسیز ډله نیولې ده. د هلمند امنیت چارواکي وایي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې سم د مخ کې وسلوال مخالفینو نیولې وي. او د ننګرهار د امروختیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو اتو میاشتو په دې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې په دغه هیواد کې له بیلابیلو لارو څخه خپلو مشخصو اهدافو ته ځانونه ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ د عالي شورا په پوکولاده ناسته کې وکړې.
کوشش برای از این میشن که از افراد و اشخاص استفاده بیشتر شود که تا اما اهداف خود در داخل افغانستان چی بکنن. یعنی یک حالتی را با وجود آوردن که به طور مثال طالب علیه داعش توسط یک کشور دیگه استعمال میشه.
شغل ستانکزی که هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو زیات کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حکومت هم د ټولو هیوادونو له ټولو گاونډي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکي دی. د چارو کتونکو هیاګول سلیمان خیل بیا ازادي راډیو ټول چی په افغانستان کې روانه جګړه ایران او پاکستان تو د ساتلې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یو څلور کسیز ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې دغه څلور تنو څه وخت مخکې د محمد داود په نوم یو تن له بلخ ولایت څخه تښتولی وو او د هغه په بدل کې له کورنۍ څخه د یو میلیون افغانۍ غوښتنه کړې وه. په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې دغه اندازه پیسې چې کله د کورنۍ لخوا برابر نسبه سړي تښتونکو تښتول سوی کس په ډېر بېرحمۍ سره وژلی وو او مړی وروسته د بلخ ولایت په چهارکند ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلی وو. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې څه وخت مخکې د وسلوال مخالفینو لخوا نیول سوي دي. د هلمند نوي امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن رسنیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو په اوړي کې په ځینو سیمو کې وسلوالې حملې وکړې چې ټاکل سوی افغان امنیتي ځواکونه بیرته د هغوی د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند د نادالي او مرجع ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلوال طالبان لخوا نیول سوي. او د ننګرهار د امروختیا ریاست وای په دغه ولایت کې د تیرو اتو میاشتو را پدې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بیا برخې پاتې دي. د ننګرهار د امروختیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال نن په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد کمپاین د پیل پر مهال وویل چې له واکسین څخه پاتې ماشومان د هیڅ مینی اچین کوټ او بټکوټ ولسوالۍ اوسېدونکي دي. له واکسین څخه دغه ماشومانو د پاتې کېدو عمده لامل نام نشوډل سوی. د دغه ریاست معلومات لمخې په تیرو څلور میاشتو کې په دغه ولایت کې د پولیو یا فلج اته پیښې سبڅوي چې شپږ هغه یوازې په اچین ولسوالۍ کې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل آن وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د هغې لویې ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. په هغه اعلامیه کې چې په ټویټر کې خپره شوې په عربي ټاپوزمه کې د القاعده ډلې ګواښ کړی چې که سعودي عربستان غړي اعدام کړي په دې هواد کې به بریدونه وکړي. سیمه ایز رسنیو تیرونه ریپورت ورکړ چې د سعودي چارواکي پلان لري څو تر 500 زیات د ترهګرۍ پر جرمونو محکوم کسان اعدام کړي. سعودي سلطنت په تیر کال کې د وسلوالو له سیاتیدونکو بریدونو سره مخ و. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په جمعتونو کې د یو لړ بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو له مخې سعودي چارواکو په روان کال کې 155 کسان اعدام کړي دي چې ډېرې د نشه یي موادو پر قاچاق محکوم شوي بهرنیان وو. په دې کال کې د القاعده شبکې سره د تړاو په جرم یوازې 2 کسان چې د چاد تبه و اعدام شوي دي. اسرائیلي امنیتي ځواکونو په لویدیځ غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې هڅه یې کولی یو سړی په چاړه ووهي. د اسرائیلو پولیس وایي دا پیښنن د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې رامنځته شوې. تر اوسه پورې د فلسطینیان لخوا د چړو په بریدونو کې پر پلي خلکو د موټرو په خېژول او د نورو ډزو او نورو ډول بریدونو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي تبا وژل شوي. اسرائیلي ځواکونو د دې وروستیو تاوتریخوالو په ترڅ کې بیا تر اوسه 6 نوي فلسطینیان وژلي. په دوی کې ډېر هغه کسان شامل دي چې په بریدونو کې لاس درلود او یا له اسرائیلي پولیسو او پوځیانو سره پنختو کې ښکېل وو. ویل کېږي چې وژل شوي فلسطینیان تر ډېره تنکي ځوانان دي. اسرائیلي چارواکي فلسطیني مشران او ټولنیزې رسنۍ دا ډول تاوتریخوالي په هڅولو کې ملامته ګڼي. فلسطینیان وایي دا بریدونه د سولې د کلونو ناکامو هڅو وروسته د خپلواکۍ لپاره د فلسطیني ځوانانو نهیلي څرګندوي. لا ساده رډیونه خبرونه اوري. د عراق پولیسو د کربلا د سیارت کوونکو د غړوړی مسولیت پر ایران چولې چې له سرحد د اوختو پر مهال موانی وران او سرحدي ساتونکو ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي سیارت کوونکو چې د 40 په مسبي مراسمو کې د غډون لپاره کربلا ته په خو روان و سرحدي ساتونکو تر خو لاندې کړل. 40 د اسلام د پیغمبر د مسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوي خورزویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې تر سره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې کال کې په دې کار کې ایران یې لور ګرم وو. بیان زیاتوي چې لګړ سرحد د زیارت کوونکو د وختلو معنی دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیزي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بې ویزې کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل باعث شوه. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. دا پلان چې تر 1200 پورې د سرتیرو چمتو کول غواړي نن د جرمني کابینه تصویب کړ، خو لا هم د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې پارلمان به کله پر دې غور کوي، خو د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ائتلاف په پارلمان کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دا پلان به تایید کړي. دا پاریس له بریدون وروسته د جرمني صدر اعظم د فرانسې هغه وختنه ومنله چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو په برخه کې تریم لاټړ وخته وو. جرمني غواړي چې سیمه ته څارګري او تیل وړونکي الوتکې او جنگي بیړۍ د ملاتړ لپاره واستوي، خو په مستقیمه توګه په جګړه کې برخه نه لري. اخوا د روسیې په شمالي قفقاز کې شپږ کسان په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خلکو د جذبولو پر جرم تر وو کلونو بند باندې محکوم شوي دي. په شمالي قفقاز کې یوې سیمه ییزې پوځي محکمې دا کسان محکوم کړي. دا وو خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1 درجه. په کندهار کې هم اسمان صاف دي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 2 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 8 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به اسمان شین وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 8 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 2 درجه. او په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 4. اسمان یې شین اټکل سوی دی.
د ازادي رادیو خبری سات تبیا هم شراغ لاست. ازادي رادیو اوري او د دې سات مهم موضوعات. د ناټو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په 2 ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناټو د رول په اړه هم خبرې وسي. ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه مهمه بللې. او همداراز د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ادارې پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات راوستلو لپاره کیږي باید نړیوال تضمین ولري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست یې خپور او تورن کسان عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
څومره عاجل کېدلی شي چې د دغه غاصبینو نوم لړ اعلان.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
باید په هر شکل چې کېږي د انتخاباتو لپاره وخت وټاکل شي.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له آزادي راډیو سره اوسئ. دا آزادي راډیو ده. د ناتو غړي هوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وسي. دې غونډې ته نوریاس نوري هم ورغلی چې په اړه یې راسره نور معلومات شریکوي.
بلې منلی جان، مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. که څه هم د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او رسمي غونډه چې په دې غونډې په لومړۍ برخه کې د اجنډا په سر کې افغانستان ځای لري، تر اوسه نه ده پیل شوې. په 50 دقیقو کې ټاکل شوې ده چې دا غونډه پیل شي، خو د ناتو سرمنشي بیا یو ځل بیا وویل چې تر اوسه افغانستان د ناتو لپاره ډېر مهم دی. ینس ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو لکه څنګه چې مخکې وویل، د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوه خبري کنفرانس کې پر دې خبرې د ټینګار تر څنګ وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې لومړی په دې اړه چې په څه ډول د ثبات لرونکي افغانستان هڅو ته دوام ورکړي پرېکړه وکړي. د هغه په وینا دا ځکه چې په دې کې زموږ خپلې امنیتي ګټې هم نغښتې دي. د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې اړه بحث او خبرې وکړي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته بسلا ورکولو څخه په څه ډول مخته یوسي. د افغانستان سره د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو دوهمه اساسي موضوع د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله ده. د ناتو د شیکاګو په سرمشري ده کې ناتو او شریکانو یې د 2018 میلادي کال تر پایه د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو ورکول چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دی یقیني کړي وو. خو د ناتو سرمنشي په وینا په نننۍ غونډه کې پر هغو لارو چارو خبرې کېږي چې دغه ځواکونه د 3 نورو کلونو لپاره، یعنی له 2018 کال تر 2020 کال پورې په څه ډول تمویل شي. ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې اړه به کار اوس پیل کړي، خو نهایي پریکړه به د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې چې د 2014 میلادي کال په جولای کې به د پولند پلازمېنه وارسای کوربه وي پریکړه وشي. درېمه مسله چې د ناتو او په افغانستان کې د دې سازمان پر روان ماموریت کې د ښکېلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لپاره مهمه ده، هغه له افغانستان سره د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا یا مشارکت مسله ده چې په دې اړه به نن په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم چې د غونډې ته رابلل شوی خبرې وشي. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو چارواکو نن او پرون په مقدماتي غونډو او هم د ازادۍ راډیو د پښتنو په ځواب کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې ناتو او متحدین له افغانستان سره دوامدارو مرستو ته ژمن دي، تر څو د دې هېواد ځواکونه هغې مرحلې ته ورسیږي چې په خپله د هېواد امنیتي چارې سنبال کړي. له دې هېواد سره د ناتو سیاسي مشارکت هم د ناتو د لوړ پوړو چارواکو د دغو ژمنو یوه بل بېلګه ده. بلې ملالۍ جان، دا د افغانستان په ارتباط د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې د اجنډا اساسي موضوعات دي چې دوی پرې خبرې کوي. خو پر افغانستان سربیره ناتو نن په تېره بیا له جنوب او ختیځ څخه یو لړ نوو چیلنجونو سره هم مخامخ دی. د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د دغو چیلنجونو چې د ناتو له جنوب سرحد د ترکیې، عراق او سوریې سره پولې په پوله د سازمان ته متوجه دي، او هم د ختیځ له لوري د اوکراین موضوع ده، د روسیې ځینې اخکاره او پټې مداخلې دي د افغانستان د اروپا په ختیځو هېوادونو کې. دا د هغه په وینا وویل چې دا هغه نور مهم موضوعات دي چې ناتو د بهرنیو چارو وزیران به پرې خبرې وکړي. له اوکراین سره د مرستو دوام، له روسیې سره ناتو په څه ډول کولی شي خپلې اړیکې وساتي، او دغه راز یوه بله موضوع هغه هم چې وایي ممکن د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې پرې بحث وکړي، د ناتو پراختیا د ختیځ لور ته. دوی پریکړه کوي چې آیا مونتینیګرو ته به د ناتو په سازمان کې د عضویت لپاره د خبرو وړاندیز وکړي، او کنه که چېرې مونتینیګرو ته دغه وړاندیز وکړي، مونتینیګرو به 9 غړي وي چې د ناتو د سازمان غړیتوب ترلاسه کوي.
ډیره زیات مننه نوري صاحب له تفصیلی معلوماتو څخه. مو نوریاس نوری و چې له بروکسل څخه د ناټو د غړي هوادونو د غونډې په اړه معلومات راکول. افغان ولسمشر فرانسې څلیر ویشت تلویزیون ته ویلي چې افغانستان او پاکستان په درې ډوله کړکیچونو کې اخته دي. یو سیمه ییز تروریزم دی چې مرکز یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی، دوهم طالبان دی، او دریم د دواړو هیوادونو ترمنځ نا اعلان شوې دښمني ده چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپله پرونی کتنه د دواړو دولتونو اړیکو ته مهمه وبلله او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ییزو او نړیوال امنیت له امله سره تړلي دي. ښاغلی غنی چې په فرانسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي نړیوال کانفرانس ته تللی و، د فرانسې له تلویزیون فرانس څلیرویشت سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان دولتونه ماشومان نه دي، نو باید د خپلو ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي. د دې مرکې نور جزئیات فرشته جلال زی روان دي کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپلې پرونی خبرې مهمې وبللې او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلې دي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د خپل هیواد د پیچلو سیاسي اړیکو په اړه وویل چې دواړه هیوادونه د خپلو ملي ګټو د سیمې او نړۍ د امنیت په خاطر مجبور دي چې خبرې وکړي، اختلافي مسالې څرګندې کړي او د حل لارې پیدا کړي. ښاغلی غنی د فرانسې تلویزیون فرانس 24 ته وویل
The meeting is important because we have a state to state relationship.
دا وایي موږ دغه لیدنه مهمه او ځکه موږ دولتي اړیکې لرو او دولتونه ماشومان نه دي. موږ د ملي ګټو سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلي یو، نو موږ باید خبرې وکړو چې د اختلاف مسالې څرګندې کړو او داسې حل ورته پیدا کړو چې اصولي وي، اوږدمهاله وي او عادلانه وي. ښاغلی غنی پرون په پاریس کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم تیر اونۍ په دې هیواد کې د پښتنو د یو شمېر سیاسي مشرانو یوه جرګه کابل ته ولېږله او له ولسمشر غنی غوښتنه وکړه چې په پاریس کې ځانګړې خبرې ورسره وکړي. کابل ته د تللي پلاوي وغړي اسفندیار ولی خان ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دوی غوښتنه منلې او دا اقدام له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په لور یو ګام بلل کېدلی شي. د روان کال په دوبي کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسی روابط لا زیات لنجمن شول. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه او په دې اړه چې له صدر اعظم نواز شریف سره پرون په دې ارتباط څه خبرې کړې دي، د فرانس 24 تلویزیون ته وویل
پاکستان's relationship with Afghanistan is determined.
د وای د افغانستان او پاکستان روابط په یو درې اړخیز کړکیچ باندې ولاړ دي. لومړی سیمه ییز تروریزم دی چې مرکزونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې یو شمېر د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي او نور یې لا هم هلته دي. او نو تروریزم زموږ لپاره یو ګډ تهدید دی. دوهم طالبان دي چې د افغانستان او پاکستان یو ګډه پدیده ده او له مخکنۍ مسلې سره تړلې ده. درېمه مسله هغه نه اعلان شوی له دښمنۍ ډک حالت دی چې په تیرو څوارلسو کلونو کې زموږ ترمنځ موجود و. موږ پر دې درې اړخیز کړکیچ او د حل پر لارو خبرې وکړې، ځکه په نړۍ کې د تروریستانو د فعالیت له زیاتېدو سره موږ اړتیا لرو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. داسې ویل کېږي چې که د جمهور رئیس غني او صدر اعظم نواز شریف دا کتنه په پاریس کې مثبته تیره شوې وه، ولسمشر غني به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي او د اسیا زړه هیوادونه په سیمه ییزه غونډه کې به برخه واخلي چې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې پکې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده، ویلي دي چې د جمهور رئیس غني او د صدر اعظم نواز شریف کتنه مثبته وه. ښاغلی غني د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد ته ځي که نه، وویل چې دی غور ورباندې کوي.
We will engage in talking with some of them and if some of
د ایلا طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو پړوای د افغانستان حکومت له خپل ټولو وګړو سره خبرې کوي. د مولا عمر ترمړنی ورسره داسې څه چې طالبان ورته وایو نشته. د طالبانو ډلې شته چې له یو شمېر سره به موږ خبرې وکړو او که ځینې نور غواړي چې د پاکستان په منځګړتیا راشي پر هغه باید دا بحث وکړو چې څرنګه کېدای سي او څه پایلې به ولري او د کومو بهیرونو له لارې ترسره کېدلی شي. ولسمشر غني وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کولی شي خو باید اعتماد وګټي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات تر اوسه لپاره کېږي باید نړیوال تضمین ولري. دوی وایي له پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل سي. په عین حال کې افغان سیاسي څېړونکو وایي چې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې په خپل کړو ژمنو صادقانه عمل وکړي. دا خبرې ورسته له هغه کیږي چې ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د سولې د خبرو د بیرته پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو بحثونه وکړل. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې اورو.
که څه هم پاکستان یو ځلی بیا د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ خبره کړي، خو یو شمیر داسې اندېښنې هم موجودې دي چې ممکن د هیواد په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي چې له پاکستان څخه باید د دوی د ژمنو په اړه نړیوال تضمین واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې له پاکستان سره د سولې خبرې اترې په یوې معما بدلې شوې دي.
پاکستان سره د سولې خبرې شپږ سره تر سبا د سولې خبرو باندې بحث درلود. واقعا دا یو معما ده، په دې باندې باید په دقت سره غور وشي. موږ د سولې طرفداري او سوله باید راشي، سوله د یو قوت له مخې نه راشي باید.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. په همدې خبرو کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دوړو هیوادونو په اړیکو غږېدلې دي. په همدې حال کې د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې د دوړو هیوادونو اړیکې خې کولای شي هغه سوله ده. ولسمشر غنی د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزه لیدنو کې برخه واخیسته. خو افغان سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې له دې وړاندې هم له پاکستان سره دا ډول ناستې ترسره شوې دي، خو مثبتې نتیجې نه درلودې. نوموړي وویل چې د افغانستان په اړه باید له پاکستان څخه د دوی دښمنو په مقابل کې نړیوال تضمین واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر فیصله چې کیږي باید یو بین المللي تضمین باید ولري د سولې پر وړاندې. ولی په 1415 کال کې هر ناسه چې څه د ستاور دینو اوس هم دغه ناسه زه فکر کوم هغه وخت لاسته راوړنی لري چې د نړۍ قدرتمن ځواکونه دوی باید یو قوي ضمانت ورکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې حال کې د سولې د بیا ځلي خبرو اترو د پیل په اړه خبرې کړي چې له دې وړاندې ولسمشر غنی ویلي چې د سولې د مذاکراتو لپاره نور له پاکستان څخه مرسته نه غواړي. ولسمشر غنی ویلي چې پاکستان باید تروریزم هغه څه چې ځان لپاره تعریف کړی باید همدا تعریف افغانستان ته هم وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان به دا ځل په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او آیا افغانستان به بیا هم د پاکستان په تشو ژمنو بسنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل چې اوس د افغانستان د حکومت تګلارې بدلون موندلی او که چیرې پاکستان د دوستۍ په لباس کې له دغه هیواد سره دښمني وکړي افغانستان به هم ورته اقدام وکړي. له دې ټولو سره د سیاسي چارو شنونکي وایي چې پاکستان باید له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو کې ملزم او متحد وي. متي الله خروټي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت ته د افغانستان ولس ته پاکستان به اعتبار شوی ده. د بینان د دې مذاکراتو په ارتباط باید یو تضمین کوونکی اوسي. هغه لوی لوی هیوادونه په دنیا کې چې پاکستان مجبور کړی چې د افغانستان حکومت سره په مذاکراتو کې کینی، د دې مذاکراتو د پایلې ضمانت یا د دغه تعهداتو ضمانت هم هغه قدرتونه وکړي.
د نوموړي په باور د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال فشارونه پاکستان دې ته اړ کړی تر څو له افغانستان سره یو ځل بیا د سولې خبرې اترې پیل کړي.
د افغانستان، هند او پاکستان چارواکي بیا وایي چې دا هیوادونه له ملګرتیا پرته د بریالیتوب بل لار نه لري. په کابل کې د هند او پاکستان ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې ستونزې دوی هم اغیزمنولای سي، نو ځکه هم باید دا هیوادونه د افغانانو مرستو ته چمتو وي. د موضوع نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې کابل د پاکستان په نیت شکی دی او پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له نفوسه ویره لري، په کابل کې د دغو دریو وړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په تیر وخت کې یو له بل سره مرستې او د نیکو اړیکو یادونه تازه کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر په دې باور دی چې د ګاونډیتوب له حقه وراخوا د دې وخت دی چې د یو بل اړتیاو ته رسیدګي وشي. عامر سینا وایي چې تاریخ ته په کتو باید راتلونکی وسنجول شي او له همدې امله هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان تر شا ولاړ دی. د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د هند سفیر عامر سینا ویل چې حکومت یې د افغانستان اړتیاو ته په کتو مرستو ته ژمن دی، خو په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تجهیز د نړیوالو ځواکونو او په افغانستان کې د قاتم لاټړ د ماموریت دنده ده.
The first lesson that comes to my mind
نمړی درس چې زه له دغه اړیکو اخلم دا د دې ترڅنګ چې مونږ غونډیان یو باید دیو بل اړتیاو ته د ضرورت په وخت کې ورسیږو او له دې پرته بل لار نشته. مونږ باید تاریخ بیا جوړ کړو او راتلونکي هم. نو په هر برخه کې کاغه اقتصادي وی بیا رغونه وی او کمیټي هندستان په بشپړ ډول د افغانستان سره ولاړ دی.
افغانستان
خاغلی سینا زیاته کړه چې د افغانستان او هندستان اړیکې بعد بل هیڅ کوم هیواد تر اغیز لاندې رانه شي او دغه هیواد څلور هلیکاپټرې به ډیر ژر افغان لوري ته وسپارل شي. بل خو بیا په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار کوي چې د دغو هیوادونو ترمنځ یوازې پولې مشترکې نه دي بلکې ګټې او زیانونه هم یو بل اغیزمنولی شي.
راځئ چې نن بیا خپل تاریخي فرهنګي مذهبي مشترکاتو نه فائده واخلو. زموږ صرف سرحد مشترک نه دی، زموږ مشکلات او خطرات هم مشترک دي او هم دغه سے زمون فرصتونه هم مشترک دي.
په دا سال کې چې پاکستانی او هندي چارواکي په افغانستان کې د یو بل پکړنو تل نظر لري، خو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د هند موقتی حکومت د سلمي کلیزې د منځنې په غونډه کې د افغانستان سره په خو اړیکو ټینګار کاوه. سل کال وړاندې چې په سیمه کې د انګریزانو حکومت و، د هند د هغه وخت ازادي غوښتونکو د مهندرا پرتاپ سنگ او مولوی برکت الله په مشرۍ په کابل کې یو موقتی حکومت اعلان کړ چې د هند اصلي خپلواکۍ ته لومړی زمينه برابرې کړې وي. تاریخ لیکونکي وایي دغه وخت افغان حکومت دې کار ته د هندستان سره د نیکو اړیکو د جوړېدو په خاطر زړه کړ او ورته یې زمینه برابره کړه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دې اړه یې دا دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی وایي چې له دې لارې غواړي د سیمې دا هیوادونه له افغانستان سره ښو اړیکو ته راوبولي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي لکه څنګه چې پخوانیو افغان مشرانو او حکومتونو د ګاونډیو لپاره قربانۍ ورکړې، اوس اړتیا ده چې دا ګاونډي د افغانستان لاسنیوی وکړي.
اوس د خپلو ګاونډیانو او نږدې دوستانو څخه هیله لرو چې زموږ سره په افغانستان کې د امن په ټینګولو او سولې راوستلو کې مرسته وکړي او که حتی سوله تاوان هم ورسوي زموږ په خاطر تاوانونه ومري.
افغانستان اوس مهال د سرتاسري سولې منتظر دی او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو څو پخوانۍ ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي او بس. تاریخ پوهان وایي چې دا ډول سیمینارونو له لارې باید هندي او پاکستاني چارواکو ته اعتماد ورکړل شي چې سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
د آزادی رادیو د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري څو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه جرګې غړیو د نن ورځې په عمومي غونډه کې همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پس بهیر انتقاد وکړ، خو افغان حکومت وایي د دوی هڅه دا ده چې هر څومره ژر وي په انتخاباتي سیستم کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا وړاندې شوي اصلاحات عملي کړي. قسم سولمل پر دې موضوع راپور لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه دی اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګه وایي نور نو باید حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې ورځې په عمومي مجلس کې همداراز ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید هیواد شموله واوسي.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسری وکړي، یو دې پسې ورګرځي چې نور پلانای کمیسیون او بستانای کمیسیون څه وایي. باید په هر شکل چې کېږي د انتخابات لپاره وخت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس ځینو نورو غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو ویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره شي. اوس پر حکومت له دې عمله انتقادونه کېږي چې لا هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، هغه مسله چې د مشرانو جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسولین وای د غوروی د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري بشپړ سوی او ډیر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې کیدای سي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندیسو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر چې شونې وي هغومره ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړي دي هغه راسي او په تعقیب یې نوي کمیسیونونه وتوانېږي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نېټه اعلان کړي.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نېټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نېټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوو کمشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه سي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. د ازادي راډیو دا اوس د اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې له بیلابیلو لارو څخه خپلو مشخصو اهدافو ته ځان ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم سانکسین په کابل کې د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ ادارې شورا په فوق العاده غونډه کې دا څرګندونه کړې. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډېر ضرب د هغه سیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې څه وخت مخکې د وسلوالو مخالفانو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي په دې ولایت کې د توراتي میاشتو را په دې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بې برخې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. په یمن کې د القاعده شبکې سره وي تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د غلوې ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. د اسرائیلو امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د ګډوډۍ مسولیت پر ایران اچولې چې له سرحد د اکتوبر پر مهال موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ آدرس دی azadiradio.com.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. ټکل سوی د انجنونو د بایسکل ځغلونې سیالي روانه اونۍ پیل سي. د غسیالي به دراتلونکو پنځ شنبه په ورځ پیل سي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته ویل د غسیالي به د کابل شهر په سړکونو د شلو شزینه لوبغاړو ترمنځ پیل سي. نوموړی وایي چې د غسیالي د ځوانانو د مدني ټولنې لخوا د بایسکل ځغلونې د فدراسیون په مرسته جوړیږي. شاغلی صادقي وایي د غسیالي د شوزو په وړاندې د تاوتریخ ولی پر ضد د مبارزې په هدف جوړیږي. د ویلچیر د معلولینو د باسکټبال سیالي به روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ پیل سي. په کابل کې د معلولینو د فدراسیون د سیالیو د جوړولو مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به څلوېشت نارینه او ښځینه معلول لوبغاړي ګډون وکړي. شاغلی خوشبین زیاته کړه چې دغه سیالي د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړیږي. او د اسپانیا د لالیگا لیگ سیالیو د سرو زرو د توپ وړونکو اعلان سول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د بارسلونا د ټیم لوبغاړي لیونل میسی، د ریال مادرید د ټیم لوبغاړي رونالدو او د بارسلونا د ټیم بل لوبغاړي نیمار هغه د کسان دي چې د اسپانیا د فوټبال د لیگ د سرو زرو توپ جایزې ته کاندیدان سوي دي. له بارسلونا ټیم څخه میسی څلور ځله تر اوسه د سرو زرو د توپ دغه جایزه وړې ده، په داس حال کې چې رونالدو درې ځله دغه جایزه ګټلې ده. خونی مارچ د ځل د سرو زرو د توپ جایزې ته کاندیدوي تر اوسه نه دي توانېدلې چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګوایی ډیر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي.
د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شوي دي.
په حدود 6000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه د هغه واکسین کوي.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلونو د مخنیوي لپاره پر پراخې او جدي مبارزې ټینګار وکړ. دغو مشرانو تیره ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې ویناوې وکړې او د خپلو هیوادونو دریځونه یې په ډاګه کړل. رضوان مراد د پاریس کنفرانس ته د افغانستان او د سیمې د مشرانو د ویناوو مهمې برخې وړاندې کوي.
د اقلیمی بدلونونو د مخنیوي په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته افغان ولسمشر په خپل وینا کې ویل، هیواد نه یوازې دا چې د کاربن ګاز په تولید سره پرمختګ نشي کولای، بلکې له پاکستان، هند او د سیمې له هیوادونو سره د دې ګازونو په کمولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر غنی په خپل څرګندونو کې وړاندې ویل،
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
دی وای په داسې حال کې چې د مخ په ترقی هیوادونو لپاره په بنسټیزو چارو کې پانګونه مهمه ده، دا هم اړینه ده چې دا هیوادونه باید د نوي والی په لومړی کرخه کې وي، نه دا چې د زړې ټکنالوژي او زړو تمرینونو د بیا کارولو ځای وي. افغان ولسمشر ویل، افغانستان د مرکزی آسیا او کسپین سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د طبیعي ګاز او انرژي د انتقال او ترانزیت اساسي لار ده. د اقلیمی بدلونونو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویل چې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی چې د اقلیمی بدلونونو د ګواښ د مخنیوي او په دې برخه کې د نړیوال هوډ لپاره نوي فرصتونه برابر شوي دي. نواز شریف ویل، پاکستان د تودوخې د درجې په لوړوالي کې ډیر کم رول لري، خو بیا هم دا هیواد د اقلیمی بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاریس غونډې ته ویل، مسکو د نړیوالې تودوخې د 2 درجې کموالي لپاره د نوې نړیوالې موافقې د اوږدمهاله اهدافو ملاتړ کوي. روسی مشر ویل، هیواد یې غواړي چې د خپلو ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه تر 2030 میلادي کال پورې 80% کې راټیټ کړي. د اقلیمی بدلونونو په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته د امریکا، چین، جرمني او نورو لوی هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویناوې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو ده د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون په انتخاباتو کې د شذو د زیات ګډون په مقصد جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه کړی دي. ټاکل شوی ده چې دا کمیسیون په راتلونکو دریو اونیو کې نور پیشنهادونه هم ولسمشر ته وړاندې کړي. په جوړ ناسته کې شذو فعالانو د دغه اقدام هرکلی وکړ. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
د انتخاباتو په خپلواکو کمیسیونونو او د غوراوی په کمیټه کې د خزو غړیتوب او همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې خزو ته 25% برخه ورکول هغه پیشنهادونه دي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون به جمهور رئیس ته وکړي. د دې کمیسیون غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د موضوع په اړه د خزو نظریات اخیستل وویل چې په انتخاباتي فعالیتونو کې به د خزو د شمولیت لپاره هڅې جاري وساتي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړي عالمي وویل، په ولایتي شوراګانو کې د خزو په 25% شمولیت تاکید کړی دی.
د غوراوی په کمیټه کې د شذو د فعالانو څخه د یوې ښځې غړیتوب او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو په مرکزي کمیسیون کې هم قومي او جنسیتي توازن په پام کې نیول سوی.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې د چې دا کمیسیون تر راتلونکو دریو نیو پورې یو لړ نوي پیشنهادونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه ځانګړی کمیسیون چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په موافقه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جوړ شوی، شاوخوا درې میاشتې مخکې په 11 برخو کې خپل لومړي پیشنهادونه جمهور رئیس ته سپارلي و چې جمهور رئیس پکې و پیشنهادونه تایید کړي دي. مسؤلینو وویل، په نوو پیشنهادونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوم د انتخاباتي شکایتونو د مرکزی کمیسیون په نوم اړول شوی، د انتخاباتي لګښتونو کمښت اشاره شوی او په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه عمده موضوعګانې ګڼل شوی دی. په جوړې ناسته کې حاضر ښځو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون دغه اقدام وستایو. یوې مېرمن ازادي راډیو ته وویل،
پیشنهادات راکه کمیسیون خاص د اصلاحات انتخاباتی
کوم پیشنهادونه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون کړي موږ یې ملاتړ کوو. هیله ده په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه زیاته سي. موږ له دې اقدامه د خوشحالي اظهار کوو.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړو هیله وکړه چې جمهور رئیس د دوی نوې پیشنهادونه ومني سو د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې اسانتیا او شفافیت رامنځته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دا ازادي رادیو ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې دننه له داعشن څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په د پارلمان د غړیو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل سوې ده. نجیبه زمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي که په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه خپلې څرګندونې ثابتې نه کړې له خپلې دندې به ګوښه سي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه سندونه او شواهد په لاس کې لري، خو دا چې په خطر کې لویږي په یوه خاصه طریقه به یې وړاندې کړي. د ونه ویل چې له کومې لارې به د خلکو د ادعاو د ثابتولو لپاره دا سندونه حکومت ته وسپاري.
زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد، اسناد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟ ما بل ورځ دلته یوه خبره وکړه، مازدیګر زما د ورور موټر باندې انفجار وکړلو. ما سره اسناد شته، زه بېځایه نه وایم، خو هغه په طریقې دو شواهد دلته راغلم، دې دروازې نه باندې وولي، دې تضمین کوي، خو هغه خو یو لاره خو نري کنه.
ښاغلی قدیر دا خبره د هغو غوښتنو په ځواب کې وکړه چې دی دې د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې ښاغلی قدیر د هغه پلاوي په جوړښت هم انتقاد کړی و چې د ده د خبرو له څېړنې لپاره ټاکل سوی وو، او ویلي و چې دا پلاوي حکومتي دی، باید د درې واړو قواوو غړي پکښې وي. ښاغلی قدیر ویلي و چې له یاد پلاوي سره به د قانون له مخې هغه وخت همکاري وکړي چې د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر دنده وځنډول سي. دا مسائل ورسته له هغه لانجمن سوال چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ښاغلی قدیر امنیتی ارګانونو او ملي امنیت شورا ته په اشاره ویل چې ځینې کړي په دننه نظام کې له داعش څخه ملاتړ کوي. د قدیر د دغو خبرو په غبرګون د امنیتي ارګانونو مشرانو په دې اړه د اسنادو غوښتنه وکړه، او ولسمشر هم د دغو څرګندونو په اړه د یوه پلاوي د ټاکلو امر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د غړیو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته، او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل سوې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
پارلمان لپاره موږ خاص ځانګړي قطعات لرو چې د پارلمان د امنیت په نوم یا دوی فعالیت کوي، دوی خم قنات لري، نظمنګ د حمایت لاندې دي چې هڅه ضرورت لري موږ ته فرامو برابرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم یو شمېر حکومتي چارواکو سیاسي څیرو د نظام په جوړښت کې د جاسوسانو د موجودیت خبره کړې وه، خو وبلیدل سي چې په نظام کې دننه له داعش نه د ملاتړو کسانو د موجودیت اداوي رښتیا کیږي، او که کوم څوک به په دې اړه ونه پیژندل سي.
دا ازادي رادیو ده. د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي ډیر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مارجا او نادالي ولسوالیو کې ډیرې سیمې د وسلوالو له وروستیو بریدونو له امله د افغان ځواکونو له لاسه وتلي وو. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
د هلمند امنیه قومندان وایي دغه سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې وروستیو نامنیو کې سره پاشل سوي او په بیلابیلو سیمو کې په وړو او غټو عملیاتو بوخت دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یو خبري ناسته کې ویل ژر به د باباجي په شمول په مارجې او نادر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوال به د غسیمو وباسي چې تیره میاشتې د وډلیز بریت په ترڅ کې د افغان ځواکونو څخه نیولې وه. سرجنګ وویل وسلوال ته په دې وروستیو بریدونو کې سخته لپاته وشته دي او د مقاومت توان نه لري.
موږ په دې نیزو ورځو کې چې قواوو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغو جګړو کې زموږ قواوې ډېرې ټیټودارک شوې وي اوس هم بېرته منظمې کړي دي انشاءالله تعالی. په دې ډېرو نیزو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کیږي.
ابن کمانډان ول په اوس ورځو کې نه یوازې واسړه دا موسم د افغان سپتیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډېر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ زیاته کړه په مرجو نه دلی کې ډېر سیمې ځکه د افغان ځواکونو د لاس ووتلې چې ډېر مودې په مخامخ جنگونو کې برخه نه واخیسته او وسلوالو هم د موسم او ګرمي اواز څخه په استفادې وکولې سو خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمېر سیمو ډلې زبردونه وکړي.
امکانات خدای دې چې استن د بابو اصلو وخت هم داسې و چې راځي طالبانو په ګټه و بل دې موږ قوایم ډېر وخت داسې د جنگ لپاره آماده نه په غفلت کې گیر شوې او یو وارې دوی یو ترجمه کړو دوه خواونه او یو څو وړاندې راغلل. وروسته د دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیاری جنګي هم لرو بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپل کمانډویان هم د افغان خطکی او اپریشن عملیات کوي او د موږ قوا خپل هم اوس غشتلې ده ټوپونه لرو ټانګونه لرو.
سرجنګول په دې عملیاتو کې به د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل دقیق وخت په ډاګه نه کړ خو ویل پروانونه کې به پیل سي. د پولیسو چارواکي په داسې حال کې د مرجع او باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تیر یو میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړي لست جرخپور او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. بل خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداروي د مځکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت هر ډول اقدام به د مځکو له نور غصب څخه مخنیوي وکړي او د غاصبینو څیرې به ملت ته په ډاګه سي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
دا څو یم ځل دی چې افغان حکومت د دولتي ځمکو د غاصبینو د لیست برابرولو خبره کوي خو تر اوسه هم د ځمکو د لویو غاصبینو نمونه نه دی افشا شوی او دا ستونزه لا روانه ده. اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال ولسمشر غنی څخه غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب شوی لیست خپور او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدی د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د زمکو د غاصبینو په وړاندې به د حکومت هر جدي اقدام ملي شتمنۍ خوندي کړي.
نو بیا هم د ولسی جرګې هله توقع داده چې رئیس جمهور دغه ډیره ښه برنامه ده موږ ته حمایت تر ورزنې کوو خو څومره عاجل کېدلی سي چې دغه غاصبینو نوم لړ اعلان سي او عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي سي چې نور د افغانستان د ملي شتمنۍ څخه دفاع وسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی تیره پنځ شنبه کندوز ته د سفر پر مهال ویلي وو چې په ټول هیواد کې د ځمکو 14.5 زره اساسي غاصبین پیژندل شوي او په وړاندې اقدامات وخت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ځینو سیمو کې یوه اندازه غصب شوې ځمکه له غاصبینو څخه خلاصه شوې ده. د ځمکو غصب یوه سراسري مسله ده. 14.5 زره د ځمکو اساسي غاصبین تشخیص شوي. وخت راکړی چې په اساسي ډول دا مسله تصفیه کړم. په تیرو شپږو میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې د پام وړ برخه تر اوسه بیرته نه ده ترلاسه شوي خو د غصب شویو ځمکو راګرځول مو پیل کړی دی. سمو دولاندې د افغانستان د ځمکې ادارې ویلی و چې په څلور در شو ولایتونو کې د غصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په غصبینو کې قومي مشران، د سیمې بانفوذه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. بلخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي کچېرې د ځمکو د غصبینو لیست خپور شي نو د هغوی اصلي څیرې به ملت روښانه او له نور غصب څخه به مخنیوی وسي. د دغه ادارې مشر سید حسین فخری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشر چنین لیست ما فکر مې
د دا ډول یو لیست پر اول ز فکر کوم د خلکو د عامه پوهاوی لپاره خدای او بل دا چې د زمکو د زینو غاصبینو نمونه افشا کیږي چې دا هم له مسالې سره مرسته کوي او بل د زمکو د غصب لکموالي سره مرسته کولای شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني حکومت هم د زمکو د غاصبینو په وړاندې اقدامات کړي و خو دا چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له غاصبینو څخه ملاتړ کوي د حکومت هڅې ناکامه شوې.
په همدې حال کې د ننګرهار والی د ولایتي شورا د غړو په همکارۍ د کابل اډې په سیمه کې د کانال غصب سویو مځکو پر ضد مبارزه پیل کړه. په دې اړه له ننګرهار څخه شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ولایتي شورا یو شمېر غړو سره په ګډه د دوشنبه په ورځ د کابل هډې په سیمه کې د کانال پر غصب شوو ځمکو د یو شمېر نوو جوړو شوو ودانیو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو زبیح الله زمری او جاوید زمان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د کانال جسد پورې اړه لري او دوه تنو سوداګرو حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له حکومت څخه په قرارداد نیولې او وروسته پر خلکو د کورونو لپاره نمرې ویشلې.
دا د کانال بسلاوی د زابر دل او د دوبو د وطن لاره دا د ډیر په آرامۍ سره دا د کشوې د مرحله پر مرحله باندې په دیسلن سو ورځو کې څنګه شوې د دیوالونو شوې دي. دا ټول د فاروق واسطه شوې د بلډینګونو چې تاسو ګوري دا جلالت ماپ ولسمشر د اجرایي رئیس په خوانه ولسمشر هم خبر دی. دا په دزمک دا په قرارداد اخیستل شوې ده به په نمرو شو شوې بلډینګونه پکې جوړ شوې.
ما ساحه منګه ورانه کړل لګه دا غي سره څنګه کې یو بل ساحه ده د تم راغلو دام ټول تقریبا غصب شوې ده نورځه پکې نشته ده. دې کې فکر کوم خلک وی چې ګل مراد او د ورارې نه پم شمس ته څوک دی هغه لاس دی کدا د هر چاوی د خلک باید سنوالي تعارفي شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم وایي د ازمکه شاوخوا وکال وړاندې په قرارداد ورکل شوی او په دې سیمه کې لوړې ودانې جوړې شوې او پر ځینو کورونو کار روان دی. د وایي د دولتي ساحه د هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې غصب کړي او د دې غصب عاملونو سره به قانوني چلند کیږي.
زبوه مې تقریبا 15 وکاله به یاد کم د دې وخت نه دا که په اجاره ورکول شوې دي بیا د قرارداد خلاف استفاده شوی اوس چې زه ملن رالم ګورم په دې باندې بلن منزلونه جوړ دي په دې باندې 5 شپږ منزله کورونه جوړ دي. نو د کانال ځمکې خود دې د پاره نه دي چې ځکه خرچ شوی خرچ ځمکې باندې خلک بلن منزل کورونه جوړېدا خرچ شوی ځمکې نه ده. دا خو په اجاره یو هدف د پاره ورکول شوی و باید په هغه هدف ته پاره استفاده شي. د قرارداد نه وروسته که چېرته قرارداد تمدیدېدو قرارداد به مزیات کړی وای کنه بیرته به دولت په اختیار کې.
بلخوا د حاجی ګل مراد شریکوان حاجی فاروق ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا 25 هکتار ځمکه د قانوني قرارداد له مخې په اجاره نیولې او پانګونه یې کړې. نوموړی وایي که حکومت دوی شوي مصارف لنډوي نو دوی د دې قرارداد فسخ کېدو ته تیار دي
چې د قرارداد مطابق قرارداد کړي. که چېرته دا یو پر ضد زما یا د حاجی ګل مراد یا د حاجی قادر په امضا باندې د سړي چې یا عرفي یا شریک سند باندې خرڅ او بیا د ټول مسله زموږ په دولت د ځمکې د زیات حاجت او ضرورت لري په سترګو پولیمو اوس د واخلي موږ ته د خپلې پیسې راکړي موږ سره د سبانه د ټول ځایونه سره تخلیه کوو.
که څه هم نوموړی وایي دوی په دې سیمه کې پانګونه کړې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړې خو د سیمې یو کس ازادي راډیو ته وویل چې پر دوی د ځمکه خرڅه شوې ده.
زما اعظم د محمد قاسم دوی د ننګرهار اوسیدونکي دا غلطه د ماتر ورځې نمره غفتا ده او ورشاته ورسته نمره بیا توځې شو حاجی فاروق نمرې توځې کو د نیم لکه افغانۍ دغه شوې نه بانک تابل شوې نه خنه بعد شرکت کې تابل شوې.
بلخوا د ولایتي شورا وکیلان د والی او مرکزی دولت نه غواړي چې دا کمپاین باید نمایشي ونه وسی او دې لړۍ ته باید دوام ورکړي. دا رنګ دوی غوښتنه وکړه چې د غصب شوو ځمکو عاملین دي هم د قانون مګولو ته وسپاري.
دا د هر چاوي د خلک باید سنوالي تعارفي شي او والی سپ ته خواست تم تعداد چې نمایشي کارونه موږ ته باید ونه کوي عملی عمدغه سپسې روایخلی د هر چا ځای چې موږ ولایتي شورا تاسو په څنګ کې یو خو وو چې عدلي او بم او قضایی د دوی ارګانو سه تاسو بیا تعقیب کوي نه چی پریګ دی
زمون غوښتنه د حکومت نه د جلال کما بولس مشر نه داده د ولایتي ادارې د مشر جناب والی صاحب نه غوښتنه داده چې د غاصبینو په مخنیوي کې به نور من سست او ضعیف او کمزور قدمونه به پورته نه کړو
دغه 25 هکتار از مکه د کال 200,000 افغانۍ په بدل کې د کانال جسد څخه قرارداد شوی د دې زمکه قرارداد د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په وخت کې شوی وو چې وروسته یو فرمان هم صادر کړ په هغه فرمان کې راغلی وو چې د کانال جسد پورې ټول قرارداتونه باید لغوه شي او د کانال پر زمکه هیڅوک داستوګنی ودانی نشي جوړولای کتون کې وای دغه قرارداد او د پخوانی ولسمشر فرمان سره په ټکر کې دی دوی وای دغه ډول قرارداتونه په قانوني بڼه غصب ته زمينه برابرای
په افغانستان کې د مزکو د غصب په اړه د ازادي رادیو د اوریدونکو یو څو څرګندونی اورو
زمونم شرابزل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکو غاصبین د مزکو دا یو نه د دوانې د درې نه د څلور نه د خپل دولت په دې غصب کې شریک ده ار چارواکه چې ده د غاصب ده د مزکو غل ده ولکه اډیره پریخي ولکه تبریګا پریخي
دمانو محمد سبحان ده ولاد جان مقابله هر وزلم کی دائما زکه تر غضب شوی او باید چه زکه بیرته تسلیم شي نظر په قانون نظر به شریعت اغه چې قانون او غصب باید چور سره وکي کنه نو حق باید حقدار تاسو پري اصلي شخص زکه بیرته راو ګرځي غاصب ته باید چه قانون په رڼا کې جزا ورکړي
د خلکو سمکه زورمندانو په زور غضب کړی وي ورنه نیولې وي خلک ډیر پتنګو بل اخر د خلکو د تنګیل وجنه کندوز له سکوت سره مخامخ سه او اوس هغه اصلي چختنان د زمکو راغلي دي خدای دې وکړي چې بیرته حق حقدار ته وسپارسي
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ننګرهار روغتیای چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاته کیږي په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د سې شمې په ورځ پیل شو د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې 6,000 ماشومان واکسین کړي خو نوموړی وایي لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق ستونزه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر 6,000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي
تقریبا اتم میاشت راهیسې په دې نه توانېدلي چې خپل په حدود 6,000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه دا هغه واکسین کو چې دغه ولسوالۍ عبارت دي د بالانه د اچین اکثره ساحې د کوټ ساحې او همدارنګه د بټکوټ ولسوالۍ کې موږ په دې نه قدر سوي خپل ماشومان واکسین کو او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستونزه سره مخې خو بیا موږ په ټولو ځې دخلو خواوې چې هغه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي غوښتنه کوو چې صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکړه هر هغه ماشوم چې پولیو وخت کېږي د دې حساب علاج ناروغي مسؤلیت پلاته د کورنۍ ته کېږي
کومول ویل چې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پولیو وایروس ته پیخي سب شوی چې یوازې شپک پیخي پاچین ولسوالی کې دي د وای د دغه پیخو وایروس د هغو پاکستانی کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې پاچین ولسوالی کې میشتو
او وایرس کله یو ماشوم تر سیګ پرې رسانه اغه نه نور ماشوم ته رسیدي او وز د مهاجرتون او داخلي بجایسوي چې کوم د پاکستان د هواد د اورګزوی او افریدوین راغلي دي او همدارنګه د خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده د منګ اوله مثبت واقع هم چې دغه وایرس د من خپل وایرس نه دغه مودې گاونډي هواد نه انتقال شوی پاچین ولسوالی کې خلک میشتو او هغه په پاچین ولسوالی کې د ناروغي نور ماشومان تر سوال متاسفانه وز د من اکثره ماشومان د پای د ناروغي باندې احتسبي
د روغتي رسد د معلوماتو لمخې لتیر او اتو میاشت راهیسې د ننګرهار په زورګونه ماشومان د پولیو واکسینو څخه به برخه پاتې کیږي چې ستر لامل نه امني ده د دوی په وینا کچيري داسونه همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیخي زیات شي
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15 اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي زموږ لالي بشیر لخپل تخنیکی همکار شمشاد زردران سره د خبري سات وړاندې کوم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
د ستاسو پراستولو اس ام اس نو کې یاسین لکندهار څخه لیکي چې پاکستان تروریزم حمایه کوي او روزی او فوځي استخبارات د تخریبي کړیو ترهاندې نړۍ او افغان دولت غولوي او تل دوه مخې سیاست تعقیبوي. دا د یاسین لکندهار څخه رالی کلی او موږ بل اس ام اس لیږونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلی چې اشرف غني باید هر څومره ژر باید خلکو ته د مځکو د غاصبینو نومونه لیست یې وړاندې کړي. او بل په کابل کې 4:09 سوې اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه کوو چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د ناټو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر تر ژره خپور کړي.